Hikmet hoş ama den bestediyor.
Dere manana Said Sami Abastasi Stari Masid Azadi Radio Auridun Kota Azmal Khwa Salam Dakh Parawana Mo Tarno Ho Bajoda Dakh Parawani Pora Puruni Kavre Chi Afghan Hukumat Da Dawlati Shargot Po Pokhaniyo Tadununi Ke Da Fasa Dusi Chiri Nandushan Bada Da Ghoi Asawara Tewishtama Da Mimiashti Atalasama Pail Khabrunu Kiji په پکتیا کې د جګړې له کبله درې پولیس او ځینې وسلوال وژل شوي. د جوزجان له اخچې ولسوالۍ څخه د وروستیو ناامنیو له کبله ګڼې کورنۍ بې ځایه شوي دي او د عراق د انبر ولایت مرکز د اسلامي دولت ډلې یادایش لاسته ورغی. افغان حکومت په پام کې لري چې د دولتي شارګوټو په تړونونو کې د فساد دوسی وڅېړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویل چې د دولتي شارګوټو ټول پخواني قراردادونه به څېړل کېږي او له هغو دولتي مامورانو سره به چې په دې تړونونو کې ناوړه استفاده کړې حساب کتاب کېږي. تفصیل په همدې خپرونه کې. د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ په وام سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي او محلي پولیسو پر موټرو برید کړی او درې تنه پولیس پکې وژل شوي دي. د پکتیا امنیه قمندان فسوال زلمی اوریاخیل وایي چې د تېر مازدیګر په دې پیښه کې چې افغان ځواکونه د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول، د دفاع پر مهال یې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې او وسلوالو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده.
د لارې په اوږدو کې پولیسو وکولی شو په ډېرې قهرمانۍ سره ځانه دفاع وکړي، مګر متاسفانه چېهلته هم زموږ درې کسه پولیسان شهادت رسېدلي دي، یو کس زخمي ده او درې کسه دښمن هم مړه شوي دي چې جسدونه یې هم په ساحه کې پراته وو. موټر دغه تکلیف شوی ده.
وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې بهیر کې ګڼ افغان ځواکونه د پولیس او نور کسان وژلي دي، خو دولتي چارواکي د دوی ادعا نه مني. د جوزجان ولایت پخچې ولسوالۍ کې د ورستیو ناامنۍ له کبله درې زره کورنۍ د خپلې سیمې پرېښودو ته اړ وتلې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي دولتي ځواکونه او وسلوال طالبان په اکثرو سیمو کې یو بل ته په سنګرونو کې پراته دي او ترمنځ یې وخت نا وخت جګړې کېږي. د اخچې ولسوال رحمت الله حشر تاییدوي چې د ولسوالۍ لس کلي د طالبانو په ولکه کې دي. د یوې لاخچې ولسوالۍ څخه د وسلوالو مخالفانو تصفیه به په ښار او جغرافیه کې محدوده پاتې نه سي. نه یوازې په اخچې ولسوالۍ بلکې په څیرمه سیمو کې عملیات د شاوخوا سیمو او ولایتونو په ګټه دي. په اخچې ولسوالۍ کې له تیرو دوو اونیو راهیسې ناامني زیاته سوې ده او ځینې اوسېدونکي یې مزار شریف، شبرغان او نورو ښارونو ته کډه سوي دي. د عراق د انبر ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یادایش لاسته ورغی او د دې ډلې وسلولو د امریکا د پوځ له هوایي ملاتړ سره سره د عراقي ځواکونه له دې ښاره وویستل. د انبر د ولي ویان مهانات هایمور پرون د رمادي ښار سقوط اعلان کړ او ویل چې دغه ښار په بشپړ ډول د داعش د وسلولو لاسته ورغلی او حالت په تدریجي ډول په خرابېدو دی. ویان زیاته کړه چې پوځي ځواکونه له ښاره د وتو په حال کې دي. اسلامي دولت ډلې په یو بیان کې چې پر انټرنیټ یې خپور کړی ویلي چې د دې وسلولو پر رمادي بشپړ کنټرول ټینګ کړی دی. په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل سوې. دغه اوربند د بشري مرستو په خاطر نافذ سوی و. د یمن امنیتي چارواکي وایي نن سهار وختي د دغه هیواد په ساحلي ښار عدن کې د یاغیانو پر اهدافو او ټانکونو بریدونه وسول. دا په داسل کې ده چې پرون د یمن رهبرانو په سعودي عربستان کې په یوه غونډه کې د یمن پر راتلونکي خبرې وکړې. په دې غونډه کې حوثي شیاګانو برخه نه درلوده. په یمن کې د ملګرو ملتونو استازي اسماعیل شیخ احمد پرون د جګړې لشکلو لوري غوښتنه وکړه چې څو ټینګ سوی نازک اوربند وغځوي. سعودي عربستان له مارچ میاشت راهیسې په یمن کې د حوثي شیعهګانو پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. سعودي عربستان له یوه پاکستاني سړي نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم سوی و پرون سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وویل له دې سره په روان کال کې په دغه هیواد کې د اعدامونو شمیر 4 اتیا ته ورسېد. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی افتخار احمد عنایت په خپله میده کې د هیروینو د ځای پر ځای کولو او سعودي ته یې د هغو د قاچاق په جرم مجرم پیژندل سوی و. د بخښنې نړیوال سازمان سعودي عربستان د هغو دریو هیوادونو په لیست کې نیولی چې په 2014 میلادي کال کې زیات اعدامونه پکښې سوي وه. د سعودي عربستان د اسلامي شریعت له مخې د مخدره موادو قاچاق، زنا، وژنې او وسلوالې غلا ته د مرګ سزا ټاکل سوې ده. یوه لیبیایی مقام خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي د مدیترانې سمندرګي د لارې په قاچاقي ډول اروپا ته ځي. د لیبیا د حکومت یوه سلاکار عبدالباسط هارون بی بی سی ته ویلي د قاچاقبرانو ډلې د داعش وسلول د هغو کډوالو په ډله کې پټوي چې د مدیترانې سمندرګي د لارې اروپا ته ځي. نوموړی لیبیایي مقام وایي دغه معلومات یې له هغو قاچاقبرانو ترلاسه کړي چې د افریقا په شمال کې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کوي. هارون وایي د اروپایي ټولنې پولیس له دې نه نه دي خبر چې څوک د داعش غړي دي او څوک اصلي مهاجر. اروپایي ټولنې د مصر لرې کړل سوي ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام د سزا پرېکړه غندلې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریګا موګرینی پرون په یو بیان کې وویل مرسي ته د محکمې لخوا د اعدام حکم د یوې ډله ییزې محکمې په پای کې ورکړل سوی چې له نړیوالو قوانینو سره یې مطابقت نه درلود. په بیان کې دغه راز ویل سوي دي چې اروپایي ټولنه په دې باور ده چې د دې حکم په اړه به د استیناف محکمې لخوا بیا غور وسي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه ووردل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د دې خبرونه په راپورونه کې اورئ چې افغان حکومت د دولتي شارګوټو په پخوانیو تړونونو کې د فساد دوسیه څېړي.
پخوانی قراردادونه چې دي یا د ځمکې چې غصب شوي دي دا د زورواکو په لاس کې دي.
په پکتیا کې پیل شوې دوه ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده.
بیالس کسې دښمن وژل شوي دي مګر متاسفانه یو نفر زموږ محلي پولیس شهید ده، یو نفر زموږ یو ساتنمن زخمي شوی ده.
د فرا اوسیدونکو د برق د نشټوالي له کبله مظاهره وکړه. یو شمیر فعالانو په اوسنی حکومت کې د ښځو د رول پر زیاتېدو ټینګار وکړ. په بل راپور کې اوري د نورستان قومي مشران او دینی عالمان وایي له خلکو غواړي پر ښځو د زور زیاتې مخه ونیسي.
دا د کفري رواجونه دا لري کوي او زنانو باندې بېګار مه کوئ. دا د انساني او د اسلامي خلاف او کار دی.
دا هم اوري چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړي په قاچاقي ډول اروپا ته روان دي. د ورکو ازنو دلټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. افغان حکومت غواړي د دولتي شارګوټو په پخواني قراردادونو کې د فساد دوسی او سیړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د شار جوړولو وزارت د لومړیو سلو ورځو د پلان د سیړنې پر مهال دغه راز ټینګار وکړ چې د حکومتي ادارو مامورین باید د شارګوټو په تړونونو کې ونډه ونه لري. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
ولسمشر اشرف غنی وایي د دولتي خارګوټو ټول پخوانی قراردادونه به څیړل کیږي او له هغو دولتي مامورینو سره به حساب کتاب کیږي چې په دې قراردادونو کې ناوړه استفاده کړي. افغان ولسمشر د خار جوړولو وزارت له چارواکو سره په کتنه کې وویل فاسد دولتي مامورین به تشخیصیږي او تر عدلي څارنې لاندې بنیول کیږي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې هیڅ دولتي کارکونکی باید له خصوصي سکتور سره شراکت او ونډه ونه لري. په داسې حال کې چې په پلازمینه او ولایتو کې زورواکو پراخې دولتي ځمکې غصب کړي او بې پلانه ښارګوټي پکې جوړ کړي دي. افغان ولسمشر وایي چې د ښار جوړولو وزارت دی د غیر پلاني سیمو د پلاني کولو او د ښارګوټو د مدیریت لپاره یو حقوقي چوکاټ رامنځته کړي. د ښارګوټو د دولتي قراردادونو په فساد کې لښکېلو چارواکو سره حساب کتاب، په خصوصي سکتور کې د دولتي مامورینو د شراکت مخنیوي او د غیر پلاني ښارګوټو پلاني کول. په پرونی غونډه کې د ولسمشر درې مهمې ژمنې وې، خو دا ژمنې څومره عملي دي؟ د ولسي جرګې د مواصلاتو، مخابراتو او ښاري پرمختګ د کمیسیون غړی ډاکټر میربت خان منګل وایي د ولسمشر غنی په 15 کلنه دوره کې د دومره لویو ژمنو پوره کول ممکن نه دي. ډاکټر منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې که د ټولو چارو واګي له ښاغلي غنی سره وای نو دا کار کېدای شوای.
پخوانی قراردادونه چې دي یا د ځمکې چې غصب شوي دي دا د زورواکو په لاس کې دي. دا به عین داسې مسله د وزارت دفاع هغه قرارداد چې 200 میلیونه ډالره په فساد کې وو او هغه کې واضح معلوم و چې څوک څوک لاس لري، بالاخره هغې نه هم په شا شوه. نو دا ناممکنه دي په دې دوره کې که چېرته کې کنجي او یا کلیدي وسړي په لاس کې وای بیا یو څه امید و چې تر دوو یا درو کلو پورې یو چکاټ ورته وتړي.
ولسمشر غنی له فساد سره مبارزه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او وخت تل رسید ورسته خپل اصلي لمړیتوب بللی. د خارګوټو او تجارتی ساحو په قراردادونو کې فساد چې د دولتي ځمکو غصب یې مهمه برخه ده د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو د وروسته مودې یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي او باور دادی چې په دې ستونزه کې د دولت جګپړي مامورین ښکیل دي.
ومردل چې افغان حکومت په پام کې لري چې د دولتي شارګوټو په تړونونو کې د فساد دوسیې وڅېړي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې اداري فساد په افغانستان کې ناامنیو او نورو ستونزو ته زمینه برابره کړې ده. د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې له تېرې شنبې ورځې راهیسې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده چې په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکي هم د چارواکو په خبره چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته راوتلي دي. نور حل سیمې د داود تپان په راپور کې.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ دوه ورځې نښته شوې او په نتیجه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل دا مني چې په څمکنیو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې او پکې یو محلي پولیس وژل شوی، یو ملي پولیس زخمي دی او په خبره یې دیارلس تنه وسلوالې وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي.
ملی اردو، ملی پولیس، سرحدی پولیس، محلی پولیس ټول سره په ګډه باندې دښمن باندې تعرض وکړ. زیاره په نتیجه کې دیارلس کسه دښمن وژل شوي دي، مګر متاسفانه یو نفر زموږ محلي پولیس شهید ده، یو نفر زموږ یو صدرمند زخمي شوی ده. فعلا په ساحه کې خال خال ډز شته، از خاص جګړه نشته، دښمن تښتېدلی ده.
نوموړی که څه هم د جګړې په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو د سیمو اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې جګړه د سیمې د اوسیدونکو په ملاتړ چې له محلي پولیسو سره څنګ په څنګ ولاړ دي روانه ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجي سخي د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې قومي اربکیو د محلي پولیسو ملاتړ کړی او وسلوال یې په شا کړي، خو که دې خلکو ته د حکومت مرسته ونه رسیږي ښایي پر شا تک ته اړ شي.
ټول کامونه وتلي دي، اوس دلته ډېر مختلف کامونه دي. غرو کې دغه لوړ ور ځینې نیولي دي، ښکته دغه ټول خلک د مونږ خلک قومي اربکیو روباسلی ده، ورغلي دي ټول هغه دي دوی سره په څنګ کې ولاړ دي. هم یو محلي پولیس دی، یو قومي اربکی ده، دغه هم ورغلي دي. نو ملاتړ یې کړی ده، هوایي ځواک نه وي او هغه د لک اکمالات په شا کې نه وي او د حکومت حمایه نه وي. نو دغه خلک کلیوالي خلک دي، یو بند کرچس لري، مرمۍ لري، د خلاصېږي.
دا نوموړې خبرې د پکتیا ولایتي شورا ځینې وکیلان هم تاییدوي، وایي چې دا ولس په همکاري افغان ځواکونو له وسلوالو سره په جګړه کې پرمختګ کړی دی. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل وایي چې د تېرې شنبې ورځې څخه په څکمنیو کې جګړه پیل شوې او لا هم په شدت سر روانه ده او په دغه پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه داسې نظر څرګندوي.
جګړې په ترڅ کې د محلي پولیسو د یو سر ټیم په ګډون دوه تنه وژل شوي، یو تن ټپي دی. اول کېږي چې په عین حال کې نه تنه وسلوال برید کوونکي هم وژل شوي او جسدونه یې په سیمه کې پاتې دي او نور ګڼ شمېر ټپیان هم لري.
نوموړی دا هم وایي چې افغان ځواکونه باید د وسلوالو له منځه وړلو لپاره له مرکز څخه جدي ګامونه واخلي، کنه په خبره کې جګړه همداسې دوام وکړي د څمکنیو په ګډون څلور نورې ورڅېرمه ولسوالۍ به هم سکوت سره مخ شي. دا تاج محمد منګل په خبره چې په پکتیا کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو یوازینی لامل د ولایتي امنیتي ځواکونو ترمنځ ناهمغږي ده او په خبره یې که چېرته همغږي رامنځته نه شي او ځواکونه یو د بل مرسته ونه کړي، ښایي ولسوالۍ یو په بل پسې له سکوت سره مخ شي. په څمکنیو کې دا جګړه په داسې مهال کې کیږي چې وسلوالو د پکتیا په سیدکرم، احمد خیلو، زرمت، احمد آبا او ځینو نورو سیمو کې هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار 14% کوچنیان په خوارځواکۍ یا سوې تغذیه اخته سوي. د کندهار د روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې جنوب د افغانستان په کچه د خوارځواکۍ په مرکز اوښتی او ډیری کوچنیان په اورزغان ولایت کې په دې ستونزې اخته سوي دي. دوی وایي چې ځینې پروګرامونه یې پیل کړي چې هره میاشتې په مرسته په لسګونو کوچنیان تداوي کیږي. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې، له کندهار سره ټلیفون په مستقیم تماس کړي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. د خوارځواکۍ د زیاتېدو علتونه څه شول سوي دي؟
سالی صاحب، ساسوریدونکو هم سهار نیکمرغه. چارواکي یونیفونه فقر، بېسوادي، جګړه او د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته نه پاملرنه په ګوته کوي. دوی وایي چې سره د دې چې د یو شمېر مرستندوی ادارو لخوا د خوارځواکۍ من زورلو په برخه کې دغه چټک درملنه هم روانه ده، خو بیا هم یاد ناروغي مخ پر زیاتېدل. د کندهار د عامر اختیار ریاست د تغذیې مشر احمد الله فیضي وایي چې په تېر یو وخت دوی د سره سلیب د ټولنې په مرسته د خوځولو په برخه کې کار پیل کړی چې په دې ترڅ کې یوازې په 1993 کال کې د 2000 کوچنیانو درملنه سرې. دوی دغه راز وایي چې د کوچنیانو تغذیه د برخې په برخه کې البته د ټول افغانستان په کچه دغه ناروغي په جنوب زون کې زیات چې ډېره برخه په روزګان ولایت کې تشکیلوي. د دې تر څنګ د کندهار میرویس روغتون ته هره ورځ کوچنیان چې په خوارځواکۍ ناروغي راوړل کېږي، نو د دغه کوچنیانو د موندو سره چې موږ خبرې کړې دي دوی وایي په ولسوالۍ کې دا ډول پېښې زیاتې دي، خو عام خلک نه پوهېږي چې د دغه ناروغۍ درملنه شونې ده.
او روغتیایي چارواکو خپل کورنیو ته څه لارښوونه وکړه په دې خاطر چې کوچنیان په دې ناروغۍ اخته نه سي، او یا هم کومې نښې لري چې دوی د دغو نښو په لیدلو سره روغتیایي کارکوونکو یا هم کلینیکونو ته مراجعه وکړي؟
په کندهار کې د عامې روغتیا ریاست دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره سره ددي چې ناروغانو درملنه کوي، د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوچنیانو ته درملنه او خواړه وړیا ورکوي. د شان تر څنګ په سپین بولدک ولسوالۍ کې هم د دغه ناروغۍ د درملنې مرکزونه جوړ شوي دي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې ومرودل چې د افغانستان په جنوب کې د کوچنیانو د خوارځواکۍ یا سوی تغذی ستونزه په دې وروستیو کې زیاته شوې ده. بلخوا په ننګرهار کې د دولت د دوو مخالفو وسلولو ترمنځ نښتو د دې ولایت د پوهنې پر بهیر منفي اغیز کړی دی. شاه محمود شینواري دغه مسله تعقیب کړي. شینواري صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دغه منفي اغیز چې چارواکو یې یادونه کړې څه دی؟ یعنی پر پوهنې دغو ناامنیو یا نښتو څه اغیز کړی؟
ډېر زیات مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم وویل، د یوې اونۍ نه زیات وخت کېږي چې د ننګرهار په لورو پرتو یو شمېر سیمو کې د دولت دوو مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي نښتې روانې دي، چې دغه نښتې نور ولسوالیو کې یو څه پای ته رسېدلي. ولې په چین سپینغر دوی په لرو سیمو کې دغه نښتې لا اوس هم شته، وخت نا وخت د دوی ترمنځ ډزې کېږي. دغه جګړې خلک وایي چې دوی دې ته مجبوره کړي دي چې خپل اولادونو ته اجازه ورنه کړي چې دوی ښوونځي او تلاش شي. همدا مسله مو چې د معرف سیاست چارواکو سره شریکه کړه، دوی هم دا تایید کړله چې په ځینو سیمو کې چې دغه ډول جنګونه رامنځته کېږي نو هغه مهال ښوونځي تړلې وي. د معرف سیاست مطبوعاتي مسؤل اسې شنواري ویل چې دوی تمه لري چې دغه جنګونه ختم شي او اوږدمهاله نه اوسي، نو که چېرته بیا هم دغه جګړو دوام وکړي نو دوی مجبوره دي چې دغه ناامنو سیمو زده کوونکو لپاره په نورو امن سیمو کې د زده کړې زمینه برابره کړي.
شنور صاحب، په دې ولایت کې د داعش د وسلوالو دغه راز د طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه په دې وروستیو کې زیات راځي. که څه هم مستقلو منابعو د تلفاتو ارقام او د جګړې څرنګوالی نه دی تایید کړی، وروستي معلومات څه وایي چې دغه جګړه اوس هم روانه ده که ختمه شوې ده یا کمه شوې؟
د ورسی جزئیات موږ د سیمې د خلکو نه ترلاسه کړی دی. یو د کومه ساحه کې چې دغه دوه ډلو ترمن نښته ترسره کیږي، وخت نا وخت جنگ کې دي دواړو یو بل ته په پوستي چوری دی او په خپلو مغه پوستو کې ناسي. دغه ساحه ته نه عام خلک ورتلی شي او نه هم امنیتی چارواکي ته ورغلي دي. په همدې خاطر دوی دغه راپورونه شریکه د سیمې د خلکو په خبره باندې چې په وقفي ډول باندې دغه دواړو ډلو ترمن وخت نا وخت جنگونه کېږي، چې تر تیر ورځې نا وخته پورې هم د اچین ولسوالۍ په دغه لري پرته سیمه کې چې د تورغر په نامه یادېږي چې دا د اسفینغر ولسوالۍ پورې هم مربوطه ده، دلته تر نا وخته پورې دغه جنگ دوام درلوده. دوی وایي چې تلفات لري، خو دغه تلفات سوال دلی په خپل هغه ته بیتم شمیر نه معلومی کی، خو زوی په خبره باندې تلفات سوال دی هغه ته هوته ورته نشي کولای. نو لا اوس فورې زوی دغه څه حل نه ده او اوس یو بل ته پوسټو کې ناشتي.
شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې چې په ننګرهار کې د وروستیو ناامنیو پر زیاتېدو او پر معارف باندې د دغو ناامنیو پر اغیز باندې سره خبرې کولې.
خوشحال خان آرامدار له هلمند په خپل پیغام کې لیکي چې په هلمند کې ښوونکو احتساب کړی، دوی د ځمکو لومړی غواړي خو څوک یې ورسره نه مني. جانباز فهم له زابله د زابل د مرکز کلا د چونی علي لیسه ودانۍ نه لري او زده کوونکي یې په یو کرایي کور کې زده کړې کوي. صفان په بلځای له کندهاره د عامو خلکو تښتونه غندو، دا کار باید ونه شي ځکه چې منفي نتیجې لري. عبدالله بیا د روزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه کړې چې د ده په خبره خلک زیاته اړتیا ورته لري. عبدالمنان د هلمند د مادي ولسوالۍ له سیستاني کلینیک کې چې په دې سیمه کې د امنیتي پوستې جوړې شي ځکه چې نامنی پکې زیاته شوې ده. محمد رئیس لیکي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب شوی دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي چې اوسنی افغان دولت د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي.
دا واستاسو ځینې لیکلي پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلي وه. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو په کابل کې د تیرې ورځې د برید په اړه لیکنې خپرې کړې دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په کابل کې د بهرنیو امنیتي ځواکونو د موټرو پر کاروان د برید مسؤلیت طالبانو اخیستی یا ویلي دي چې دا د دوی د پسرلنیو تهاجمي عملیاتو یوه برخه ده. د لاس انجلس ټایمز په وینا دغه برید ښیي چې د دولت وسلوالو مخالفینو په لویه پیمانه د هوا په تودېدو سره حملې زیاتې کړې دي. بل امریکایي وال ستریټ جورنال ورځپاڼه لیکي په دغه حمله کې د افغان ملکیانو پر تلفاتو سربیره د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د پولیسو ماموریت د خپل یو کارکوونکي وژل تایید کړی دی. وال ستریټ جورنال لیکي یو پول چې په 2008 کال کې تاسیس شوی افغان حکومت د ملکی پولیسو د ځواک په جوړولو کې سلا مشوره ورکوي او همې په دې هیواد کې ماموریت د قانون د واکمنۍ د ټینګښت او د قانون د پلي کېدو د ادارو لخوا د بشري حقونو درناوي ته د پراختیا ورکولو پر چارو متمرکز دی. د وال ستریټ جورنال په وینا طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې پر دولتي اهدافو حملې زیاتې کړي او تیرونه هم د حملو لړۍ کابل ته وغځوله. تورنټو ستار ورځپاڼې د کابل په پرونی حمله کې د وژل شوی بهرني هویت په ډاګه کړی او وایي په کابل کې د برېټانیا سفارت تایید کړی چې د یوپول قرباني برېټانوي امنیتي ټیکدارو. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پر یوې بلې مسلې لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي دیرش کلن افغان پوځي چې دواړه لاسونه په کندهار کې د یو مایند شنډولو په پیښه کې غوڅ شوي وو اوس دوه هندي لاسونه لري. هندوستان ټایمز لیکي عبدالرحیم چې درې کاله مخکې لاسونه پرې شوي وو په یو شمېر هیوادونو کې د ځان لپاره د نویو لاسونو د موندلو تر هڅو وروسته څلور میاشتې مخکې د امریکا روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړه. هندوستان ټایمز وړاندې لیکي عبدالرحیم ته د یوه هندي چې د مغزي سکتې له امله مړ شوی و د کیرلا ایالت په کوچي کې ګڼو ډاکترانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د عملیاتو په ترڅ کې چې 15 ساعته یې دوام وکړ لاسونه پیوند کړل. د ورځپاڼې په وینا له شلو زیاتو جراحانو او د بېسده کېدو د برخې اتو متخصصینو په دغو عملیاتو کې چې تیره میاشت په بریالیتوب سره ترسره شول ګډون کړی و. هندوستان ټایمز لیکي عبدالرحیم اوس په دغو نویو پیوند شوو لاسونو ډیر ورځني کارونه ترسره کولای شي او 9 میاشتې نور هم فیزیوتراپي ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په وینا عبدالرحیم به لومړنی افغان وي چې غبرګ لاسونه ورته پیوند کیږي.
د شوزو د حقونو د ملاتړ ځینې فعالان له افغان حکومت څخه غواړي چې د شوزو د وړتیا لوړولو لپاره په دولتي ادارو کې د هغوی رول ته جدي پام وکړي. په عین حال کې د شوزو چارو وزیر وایي د په دولتي ادارو کې د شوزو د ونډې زیاتول د دوی د کارونو په لومړیتوب کې راځي. تفصیل د ناجی صفی پر پور کې.
یو شمیر خزینه فعالان په دولتي ادارو کې د خزو ونډه د قناعت وړ نه غني او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي پام وکړي. د خزو د حقونو یوې ملاتړې او د ولسی جرګې غړي فوزی کوفی د یک شنبه په ورځ د جندر د پرختیا او د خزو وړتیا لوړولو کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د خزو چارو وزارت باید یوازې د پالیسیو په جوړولو تمرکز ونه کړي.
ما تقاضا ما از وزارت امور زنان ای بود که تنها
د خزو چارو له وزارت خزمن غوښتنه داده چې دوی تمرکز باید یوازې د پالیسیو په جوړولو نه وي بلکې دوی باید اجرایه رول هم ولوبوي. موږ له ټولو دولتي ادارو سره څه به وکړو چې خزو ته د کار زمینه برابره شي خو دا کار یوازې کالیګنډل باید نه وي ځکه چې افغان میرمن له دې څخه هم وړتیا لري.
میرمن کوفی هم درنګ ویل تر هغه چې افغان میرمنې له اقتصادي پلوه خود کیف نشي نو د دوی ونده به په بیلابلو برخو کې کم رنګوي. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیر 2016 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوالې ادارې یو ایس ایډ د افغان میرمنو د وړتیا د لوړولو لپاره د پروموټ په نوم پروژه پیل کړه، خو دا مهال لیدل کیږي چې بیا هم افغان میرمنې د وړتیا لوړولو او د کار موندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخې دي. په عین حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د یکشنبه په ورځ دې کانفرنس ته په وینا کې وویل چې په دولتي درو کې د ښځو د ونډې زیاتول د دوی د کارونو په لومړیتوب کې ځای لري.
امون شکل کې تامین و نظارت
هغه ډول چې د جندر تامین او څارنه د دې وزارت له اصلي ماموریت څخه شمیرل کیږي، لکه څنګه چې د افغانستان حکومت ښځو ته د امکاناتو او د فرصتونو د برابرولو غوښتونکی دی، د ښځو چارو وزارت د جندر د پالیسیو د څارونکي په صفت په دې برخه کې ژمن دی.
په عین حال کې د جمهوري ریاست سلاکار سلیمان کاکړ وایي سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو وضعیت ښه شوی، خو بیا هم حکومت ته د منلو وړ نه دی او په دې برخه کې نورې هڅې هم کوي. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې افغان میرمنو ته په رهبرۍ او نورو سیاسي برخو کې ونډه ورکړل شي، افغانستان به په بیلابیلو برخو کې د پرمختګونو شاهد وي.
بمردل چې ځینې فعالانو په دولتي ادارو کې د ښځو د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. بلخوا د نورستان په وانت وایګل ولسوالۍ کې دیني عالمانو او قومي مشرانو فیصله وکړه چې له دې وروسته به پر ښځو کېدونکی زور زیاتی ونه زغمي. تفصیل د روحله انوري په رپورټ کې.
د وانت ویګل ولسوال مولوی رحمت الله رحمت ازادي رادیو ته ویل د نورستان په زیاتو سیمو کې د کافرستان له وخت رواجونه موجود دي، په کومو کې چې پر خزو د پټو کرکیله او بخر لو د غنم غوبل جرند کول له غرونو د خاصو راوړل او نور دودونه شامل دي.
خپل پلاس باندې قلبه کوي د غویانو په دغه نه خپل لاس باندې یو څه علاقونه کوي پاغه باندې قلبه کوي او اسباب دي دا یو
هغه وای وسی پریکړه کړی چې هیڅ څوک حق نه لري چې پر خزو شاقه کارونه تر سره کړي.
دا کفر رواجونه دا لري کوي ځوانانو باندې بیګار مکوي قربو مکوي بار موري دا انساني او د اسلامي څخه خلاف او کار دی کوم چې ځوانانو باندې ظلم دی او دا ونه کوي.
مولوی رحمت الله رحمت وای په نورستان کې د همدغه شاقه کارونو لامل خزینه شیکول چې تعلیم حاصل کړي. کچیرته سړی په روان 2015 زیګدیس کال کې نورستان تلاړ شي نو د پوخا په سیر به وویني چې په اکثرو نه هوارو پټو کې خزي په کرکیله بوخت دي، په لاسونو کې ل لرګیو جوړې شوی وړي الی نیولي او لګي وی د غنمو او جوارو هر بوټی ته د اوبو ورکولو لپاره لختي باسي چې دا یو سخت کار او د هر انسان ل وسوت لیدي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښه په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 28 دقیقې کیدونکې دي. د فراولایت د مدني ټولنې استازو او اوسیدونکو په دغه ولایت کې د برق نشټوالي له کبله لاریون وکړ. د دې په خبره فراولایت له څو کلونو راهیسې برېښنا نه لري، تر اوسه چا د دې ستونزې حل ته پام نه دی کړی. دوی د اعتراض په ډول یو څراغ د فراولایتي چارواکو ته ورکړ تر څو د هیواد مشرته ډالی کړی. احمد شاه فطرت او نور تفصیل.
دا د فراه ولایت د مدني ټولنو او دغه ولایت د اوسیدونکو ژغ دی چې وایي موږ برېښنا غواړو. دوی د ولارم په ترڅ کې یو څراغ د برېښنا د نشم په اعتراض د هیواد ولسمشر ته ډالۍ کړ. د دوی په خبره له څو کال راهیسې فرایوال ته ژمنې ورکړل شوي چې برېښنا به ورته برابرېږي، خو تر اوسه پر دغو ژمنو عمل نه دی شوی. تېرو
دیارلسو کلو کې د فرا د بند بخش آباد او د برق او نورو بنیادي کارو دپاره وادي ورته مرګ تر اوسه پورې مرکزي ادارې او محلي ادارې ودي پروسې ته چندانې توجه نه ده کړې. تاسو وینئ خدمت ډول څراغونه موږ برابر کړي دي چې ولایتي شورا او ولایت وړاندې کړو تر څو د همدې طریقې څخه
برابر شوی څراغ به د برېښنا ریاست د رئیس کور ته ولېږي.
یا رئیس دې برېښنا دروغ وایي، کنه دا رئیس صاحب چې کابل ته ځي زل سره د سره په ټلیفون کې دې فرق خبره، وکیل صاحبانو سره غږیږم دې فرق خبره، چې رئیس جمهور سره غږیدلم دې فرق خبره. اوس میسج ستاسو راغی دا پیغام، زه به دا نن شپه رئیس جمهور ته ستاسو دغه په دفتر کې به ستاسو پیغام ورسوم.
د فراه ولایت د مدني ټولنې فعالان او اوسیدونکو وایي که فراه ته تر راتلونکې یوې میاشتې پورې برېښنا برابر نه شي نو په لوی لاریونونو به لاس پورې کړي. ټاکل شوی وه چې فراه ولایت ته د ایران څخه د بک د لین له غځولو پروژه درې میاشتې مخکې پلی شي، خو دغه کار د نامعلومو دلایلو له امله ځنډېدلی دی.
ومردل چې د فراه اوسیدونکو د برق د نشتوالي له کبله مظاهره وکړه. په دې وروستیو کې د کندهار او هلمند ولایت اوسیدونکي هم په د ستونزې اخته دي او ورته شکایتونه لري. اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. افغان حکومت په پام کې لري چې د دولتي شارګوټو په تړونونو کې د فساد دوسیې وڅېړي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ په وام سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي او محلي پولیسو پر موټرو برید کړی او په نتیجه کې درې پولیس او ځینې وسلوال وژل شوي دي. د جوزجان ولایت پخچی ولسوالۍ کې د ورستیو ناامنیو له کبله درې زره کورنۍ د خپلې سیمې پرېښېدو ته اړ وتلې دي. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یادایش لاسته ورغی. په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل سوې. دغه اوربند د بشري مرستو لپاره نافذ سوی و. سعودي عربستان له یو پاکستانی سړی نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم سوی و پرون سر پرې کړ. یوه لیبیایي مقام خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یادایش جنګیالي د مدیترانې سمندرګي د لارې په قاچاقي ډول اروپا ته ځي. او اروپایي ټولنې د مصر لرې کړې سوي ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام د سزا پرېکړه وغندله. د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري. تاسو هم کولای شئ چې دغه پاڼه لایک او خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونو کې برخه واخلئ چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي امنیتي ارګانونه باید د هیواد د ټولو علمي مرکزونو او پوهنتونونو امنیت ته تدابیر جدي کړي. دا په اصل کې د چې د شنبې د ورځې په ماښام د کابل پوهنتون په انګړ کې په یو چاودنه کې دوه استادان ټپیان سول. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په هیواد کې د روانو ناامنیو نښې په علمي مرکزونو او پوهنتونونو کې هم ولیدل شوې. د پیښو د علمي مرکزونو او په تېره د کابل پوهنتون استادان او محصلان اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې هغه مهال زیاتې شوې چې د شنبې د ورځې په ماښام د کابل پوهنتون په انګړ کې په یوې چاودنه کې د دې پوهنتون دوه استادان ټپیان شوي دي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې پوهنتونونه او داسې نور علمي مرکزونه د علم، پوهې او تحصیل ځایونه دي او امنیتي ارګانونو ته پکار ده چې امنیت ته زیات پام وکړي. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان بیشتر تلاش داشته که جوانان ای وطن
د لوړو زده کړو وزارت زیاتې هڅې کړي چې د هیواد ځوانان لوړې زده کړې وکړي او د هیواد په ودانولو کې برخه واخلي. موږ له امنیتي ارګانونو څخه غواړو چې د دې مرکزونو امنیت ته تدابیر جدي او پراخ کړي.
ښاغلی نوربخش دا هم وویل چې د لوړو زده کړو وزارت هڅې کوي چې دغه ستر علمي مرکز نه یوازې دا چې له نامنیو څخه یې خوندي وساتي، بلکې هیڅ ډول سیاسي کړیو ته به پکې د فعالیت اجازه هم ورنه کړي. د راپورونو له مخې د کابل پوهنتون په انګړ کې یو اندازه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو، خو څرنګه چې رسمي وخت پای ته رسیدلی و او د استادانو او محصلانو ګڼه ګوڼه کمه وه، زیاته مرګ ژوبله یې رامنځته نه کړه. راپورونه دا هم وایي تیر کال د کندهار په پوهنتون کې په رڼا ورځ د والي ویان قدیم پتیال په ډزو ووژل شو. سربیره پر دې ویل کیږي چې د ننګرهار له پوهنتون څخه هم کله ناکله د نامنیو د رامنځته کولو خبرونه خپریږي. د کابل پوهنتون محصلان وایي چې د علم زده کړه سوله ییز چاپېریال غواړي. دوی وایي که د دې پوهنتون امنیت خوندي نه وي، پر لوړو زده کړو به ناوړه اثر پرېوځي. د عبدالجلیل په نامه یو محصل ازادي راډیو ته وویل.
موږ دولت نه خصوصا د امنیتی ارګانونو نه خواهش لرو د خواهش لرو چې دیری د کابل په هنتون امدارنګ نور په هنتون نه چي دي امنیت باید په جدي توګه دي دونه سي ځکه دا یو تعلیمی مراکز دي چې د غزینه د افغانستان کوم آینده نسل چې هم د غزینه تعلیم دیری تعلیم حاصل کیږي او د غزینه جامع ته تقدیم کیږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د علمی مرکزونو او پوهنتونونو اهمیت ته په کتو سره امنیتی ارګانونه هڅه کوي چې د داسې ځایونو امنیت خوندي وساتي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی آزادی راډیو ته وویل
پانتون د پاره موږ تدابیر لرو د څو کال رئیس یعنی هیڅ داسې کوم پیښ نه ده شوی چې کلی جات کې زموږ تدابیر پرون د حادثې وروسته به نور هم لا زیات شي. موږ به هغه ضروري تدابیر چې پانتون د پاره مهم دي هغه به تر لاسه لاندې ونیسو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شپږ دېرش پوهنتونونه او د لوړو زده کړو دولتي عالي مؤسسې او د لوړو زده کړو شاوخوا یو سلو لس خصوصي عالي مؤسسې فعالې دي چې سباندې درې لکه محصلین پکې په تحصیل او لس زره استادان پکې په تدریس بوخت دي. کارپوهان وایي د هیواد راتلونکي همدغو محصلانو او د علم او پوهې زده کوونکو پورې تړلی او حکومت ته پکار ده چې د دې سکتور پراختیا امنیت او سمبالولو ته زیاته توجه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو لیبیایي چارواکي خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یادایش جنګیالي د مدیترانې سمندرګي د لارې په قاچاقي ډول اروپا ته ځي. د لیبیا د حکومت یوه عالي رتبه چارواکي ویلي چې قاچاقبران د داعش کسان د غیر قانوني کډوالو په ډله کې پټوي او د مدیترانې سمندرګي د لارې اروپا ته رسوي. دې خبر په اروپا کې جدي اندېښنې پارولې دي. د احمد تکل په رپورټ کې نور جزئیات واورئ.
یو لیبیایي مقام وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش جنګیالي په هغو کښتیو کې چې غیر قانوني کډوال اروپا ته رسوي په قاچاقي ډول د اروپا هیوادونو ته ځي. د لیبیا د حکومت یو سلاکار عبدالباسط هارون رسنیو ته ویلي د قاچاقبرانو ډلې د داعش وسلوال د هغو کډوالو په ډله کې پټوي چې د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته ځي. نوموړی لیبیایي مقام وایي دا معلومات یې له هغو قاچاقبرانو ترلاسه کړي دي چې د افریقا په شمال کې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کوي. هارون وایي د اروپایي ټولنې پولیس له دې نه دي خبر چې څوک د داعش غړي دي او څوک اصلي مهاجر. له دې مخکې ایټالوي او مصري چارواکو هم خبرداری ورکړی و چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالي کولای شي د مهاجرو په کښتیو کې ځانونه اروپا ته ورسوي. دا راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې سږ کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال له هیوادونو څخه د کډوالو یوه لویه څپه اروپا ته رسېدلې. د مدیترانې سمندرګي لاره له خطرونو ډکه ده او سږ کال له 1100 زیاتو کسانو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. په 13 اپریل میاشت کې د شاوخوا 200 کډوالو مړینه د دې باعث شوه چې اروپایي ټولنه په دې سیمه کې د څارنې ماموریت په بشري دلایلو پیاوړی کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی 13 اونۍ د مدیترانې سمندرګي له لارې د کډوالو د مهاجرت د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د مرستې غوښتنه وکړه. میرمن موګیرینی وویل اروپایي ټولنه د انسانانو د ژوند د ژغورنې لپاره د امنیت شورا پر مرسته حساب کوي، خو د دې خبر له خپرېدو سره چې وایي د داعش جنګیالي اروپا ته د تلونکو کډوالو په ډله کې شامل دي، تمه ده چې د اروپایي ټولنې د څارنې د ماموریت بڼه بدله او په امنیتي دلایلو لا نورا پیاوړی شي.
د ورکو ازنو د لټه پروگرام په یو رپورت په سیاوري د سید عراق کورد میشتي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کوي د امریکا ملاتړ لزان سره لري. کورد میشتي غوښتنه کوي چې امریکا او متحدان یې باید ورته درنې وسلې ورکړي تر څو دوی په شتوګه د داعش پر ضد جګړه وکړي. خو له دې سره دا اندېښنې پیدا شوې چې کوردانو ته وسلې ورکول به د عراق تجزیې ته لاره ورکړي. تفصیل ملالۍ بشیر نوري.
له هغه راهیسې چې د اسلامي دولت سخت دریځو تیر دوبۍ د عراق ګڼ شمېر سیمې ونیولې، د عراق کورد ملیشیا چې د پیشمرګه په نوم پیژندل کیږي د امریکا د مهم متحد په توګه د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې رامنځته شوي دي. د تیر کال د اګست په میاشت کې امریکا خپل هغه پالیسي پرېښوده چې له مخې یې کوردانو ته په مستقیمه توګه وسلې ورکول منع و. امریکا له استرالیا غوښتنه کړې وه چې د نړیوالو هڅو د برخې په توګه پیشمرګه ته وسلې او مهمات واستوي. له هغه راهیسې د ایټالیا او جرمني په ګډون نورو هیوادونو هم وسلې او مهمات ورکړي او د امریکا، برتانیې، فرانسې او نورو هیوادونو سلاکاران د پیشمرګه ځواکونو په روزلو کې برخه اخلي. د نړیوال کړکیچ ډلې یا آی سی جی ورستۍ راپور خبرداري ورکوي چې پوځي مرستې د کومې ستراتیژۍ پرته ورکول کیږي. دغه راپور وایي دا وسلې نه یوازې له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه دوامداره کوي، بلکې په سیمه کې نورې جګړې هم رامنځته کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هیواد پارلمان ته تیر کال وویل امریکا او متحدان یې پیشمرګه ته وسلې ورکول یو اوږدمهاله ستونزه ګڼي، خو وایي دغه کار ته اوس مهال اړتیا ده. په داسې حال کې چې واشنگتن او متحدان یې غواړي عراق متحد وساتي، خو پیشمرګه ته وسلې ورکول د عراق تجزیې ته لاره جوړوي، ځکه چې کردان د خپلواکۍ غوښتنه کوي. له همدې کبله لویدیځ پیشمرګه ته د درنو وسلو ورکول بند کړل، خو کردان وایي دوی دغه وسلو ته اړتیا لري تر څو د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه وکړي. پیشمرګه وړې روسي وسلې لري چې ډیری یې د صدام حسین له ځواکونو څخه په 1991 کال او 2003 کال کې نیول سوي وې. کردان وایي دا وسلې د اسلامي سخت دریځو د مخنیوي لپاره کافي نه دي. په فبروري میاشت کې د بشري حقونو د څار ادارې راپور ورکړی چې وایي پیشمرګه ځواکونو هغه عرب وګړي خپل کورو ته بیرته له تللو څخه راوګرځول چې د عراق په شمال کې په جګړه کې بې ځایه سوي وو. د اګست په میاشت کې د عربو او اقلیتونو ترمنځ شخړې زیاتې سوي دي. د بیلګې په توګه د کورد او یزیدي وګړو او عربو ترمنځ د اګست په میاشت کې هغه مهال شخړې پیل سوې چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ګڼ شمېر د عربو او کردانو ګډې سیمې ونیولې.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خواخا او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسو ورکښوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې به هم د تاسو ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسو ورکوښوي عزیزان پیدا شوي دي. اوردونکو موږ ته تلیفون کړی دی، پیغام پریښی دی او د دغو ورکوښو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې د تاسو ایمیلونه هم را رسیدلي دي چې د پروګرام په ترڅ کې به تاسو ته وړاندې کړو. ډېر به منظنډو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم رکشو عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 22 14 40 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه ایمیلونه درولولو کوم چې اوریدونکو موږ ته لیږلي دي او دغه ایمیلونه به تاسو ته زموږ همکار سلطان محمد سرور درولولي.
عرفان چې د پلار نوم یې اکبر دی، یو کال شوی دی چې نوم یې رومل دی. که چیرې چاته معلومات وي نو په دغه شمیرې د تماس ونیسي. 00005429. السلام علیکم، زه مولوی عبدالحمید یم. زما د عمل مسای خیرالله د ملا شرف الدین اخوند زوی. دو میاشت کیږي چې د هلمند مرکز لشکرګاه د مهاجر کم څخه ورک شوی دی. که چاته معلومات وي په دغه شمیره د زنګ ووهي. 00008089215. پښتون یم د هلمند د نهر سراج څخه. زما ورور دوست محمد لس کاله کیږي چې لادر کړی. که څوک د پاړه معلومات لري او یا دا اعلان اوري نو ژر دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 00504648 00504648411.
ایمیلونه مو واوریدل. ګران اوریدونکو، راځي چې اوس هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. دغه دواړه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما دغه پیغام دی زال بری د هلمند ولایت ته بنا دادی د سیمه ته ساسره په تماس کې ما دلته یو لکتی تور کالی اغوستی دی د پنځو کالو دی وای زه ودب نه یم خپل د کور ته نه درکه دی هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 8 درې شپېته 501 دغه زما تلیفون شماره ده کولی چې دغه شمېر ته زنګ ووهي دغه هلک چې دی د نادالي د دورایي د نظانیا ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دوکان دی دغه دوکان ته دې ځانه ورسي بس هغه هلک پیدا کېږي وسلام زه د باغل چې زما یو زوی ورک دی د مدک دا درې کاله کېږي چې ورک دی یبه پسه معیوبه دی وروره ما کور اوس په کندهار کښې د ملا صدر په غونډۍ چې دی سر د خلاصو ازادي راډیو اعلان وکړ چې دغه شی موږ په جلال آباد کښې دغه هلک پیدا کړی دی یا دې راته راولي یا دې ادرس را کړي چې زه پسې ورشم سمه ده وروره یا ادرس را کړي چې زه درشم هلکو د خیره سره یا هلک راولی کندهار کندهار ته یې راولی دغه ته سروالۍ ته دې راولي زه پسې ورځمه رابلنې
ګران اوریدونکو تاسو د دغه محترم ورور تلیفوني پیغام واورید د مدک په باره کې موږ تر اوسه په ډیرو پروګرامو کې تلیفوني پیغامونه خپاره کړي دي خو ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې د دغه محترم ورور د زوی په هکله چې مدک نومیږي څه معلومات وي خیر د ده تلیفوني پیغام خپور کړ په دې هیله چې اوریدونکي ورته تلیفون وکړي او د ده زوی ور وسپاري ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار استاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست ګرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ کله چې ازادي راډیو ته تاسو اس ام اس را لیږئ تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه یې موږ ته راولیږئ محترمو دوستانو اوس قلم و کاغذ تیار کړئ ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه عبدالفهمی چې د منلت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم زما ولو الحدزاري چې ده چې شپږ کاله کېږي د ماماګان د کور د کوټې څنه ده لکه څه ویلي د مسلمان یاد زما اعلان اوړي لطفاً راشي په دې شمېره زنګ ووهي که نه بل بیا بله اوړي یا د هندوالان اوړي زما د ورور نوم دی عبدالباهر زما لمبر دی شپلاویا اووه یو دوه واله دري دوه پنځه څلور دا زما لمبر دی ما ترې په دې ټلیفون بیا زنګ وهي که معلومات اوس ازادي راډیو ته مې درې څلور واله نور زنګونه وایي لطفا دا زموږ ایران کښې نشر کړه السلام علیکم رحمت الله وبرکاته
زه راډیو سعودي څخه په خبره کې یم زما یو کریم ورک دی د ولیجان په نامه سره دا درې کاله کېږي چې زه ده پته نه لګېږي ګردۍ سور پر وهلي داسې ځوان دی نو که څوک د ده په هکله معلومات راځي یا د سور معلوم وي یا د اعلان اوري نو مرته دې دغو شمېرو سره تماس ونیسي 0 00 2 4 1 شمېره بیا لاسه کوم 0 00 2 4 1
زه تولاد هلمند ولایت د لشکرګاه خبره کوم ما یو ورور دی چې د شاولي په نامه دی دغه لس کاله کېږي چې ورک دی څوک د شوالیو په اړه معلومات لري یا د خپل دغه پیغام اوریز ما سره په دغه شماره تماس ونیسي. سپر و سپر شپږ درود څلوېښت دوه اویا نه پنځوس. سپر و سپر شپږ درود څلوېښت دوه اویا نه پنځوس. نو زه د دغه خلکو سره غوښتنه لرم چې د هر ځای یا د هر چا سره د هر مسلمان ور سره زموږ سره په دغه شماره تماس ونیسي د په اړه معلومات راکړي.
ہلو السلام علیکم زبر ایمن ہدایت مساکرات اور سلی صاحب البائی اسپائس پر آگے کیا میں واقع عورت رہی تھا تو عورت کی جس کو جوانی میں آج کی تقریباً کہ جوانی رہی وہی او دیر نسوار کی سپنزر رقم رہی ویسے ڈنگر سڑائی رہی تقریباً چلیے شو تنظر سو کرو پر شوفا کے دے ہر چاہ کے معلومات یہ ماں تو جی پتہ رش مارا زنگ ہوئی سپر و سپر سلور نہ پنجاش کلر و نہ سپر ہر چاہ کا دا معلومات مشترک گئی نو دیر مہربانی بنوئے و سلام.
آزادی ریڈیو تھا ٹیلی فون وکڑی لکھونا او ای میل نہ راول گئی او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي.
یا اورور دی محمد ابراهیم نمیږي د هند ولایتي د ناویه د ولسوالۍ دی شاولې زوی دی د لاشم لسوی څلور کاله کیږي چې د کور څخه تللې دی. کچیر څوک پاړه معلومات ولري په دغه شمیره دی موږ سره تماس ونیسي صفر اویا اته وی څلور شپته اته سو لس خپل شیرنی دی ترلاسه کړي.
بله السلام علیکم زه عادل سمای کوم د ایمن ولایت نه راډیو له سره د شوال راځي څخه ستاسو د ابي راډیو د پیغام د زما له کوم څه هم پښه ته چا نشر سي زه د کوم ته مهمه ټول نه سي چې په جام کا وی دی دا څنګه کار کوي چې راځي سره د هغه څه نه درګه سوې دي کله زما ځا کوي د لمبر ته ځي خو وي پر و سي پر اته معلومات
السلام علیکم آزادی ریڈیو کارکون کا ولیدم کو سلام نو ما عبد الواسی او پام ہلمند میں علی کنی ولدا زمانہ دا کاکا زے دے دا درنیا سکی کی دا کورا نہ دا کا دے دا نانیا غانو نیز ک چا کر پات یم ما سره په دې شمیرې اړه کوونی ته ټلیفون شمیرې نه دا څه پر اوسه هوا 233 214 یو ځل ټلیفون شمیرې بیا تکراروم څه پر اوسه هوا 233 214 ک چا سره معلومات یم ما سره په دې شمیرې اړه کوونی چې دا د خپل شیرنی تر لاسه کړی. ازادي رادیو زنده باد السلام علیکم.
نلکی بلاد کندهار ولایت څخه پیغام آزادی رادیو ته پریږدم. زمو یو قریب دوست د کریم په نامه د زکوم زی د اتو نمیاس کی د قاسم په د علاقې ته د شپې د کور ته خلګو نه درک کړی ده. موږ ته په حق معلومات نشته که هر مسلمان ورور په دغه په حق معلومات لري موږ ته په دغه شماره تماس ونیسي صفر اویا یو څلوېښت پنځوس اووه سوه څلور صفر اویا یو څلوېښت پنځوس اووه سوه څلور.
د زابل د ولایت څخه زه محمد تاوز دا پیغام پرېږدم چې د شوروي په وخت کې زما یو برادر د کندهار په ولایت کې ورک سوی دی چې لوی نشانه یې دغه ده دا کیڼ لاس یې کښته سوی دی پر اوږه پرېږده. خو هر مسلمان ورور که د دې زما د ورور مراد خان میږي په هکله یې څه معلومات لري پر دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه سوه نه څلور څلور نه صفر دوه یو څلور دا لمبر به یو واري بیا ووایم صفر اووه سوه څلور نه صفر دوه یو څلور وسلام.
سلام علیکم زه شاه زلام د بارګست ولایت د غورماشي ولسوالۍ د خاتون د کریې ما یو انډیوال دی د برانالدین په نامه ورک دی د واته میاشت کې چې د کور وتلی دی ایران ته تللی وو او ډېر امر سکړی یو زنګ موږ ته ویلی دی بالا خبر نه لرو چې دی چیرې په کومه سیمه کې دی که چیرې دی زما راوړي یا د ده په هکړه څوک معلومات لري تاسو شماره ډېر زنګ ووایي صفر اووه اته نه یوولس شپږ څلوېښت یو اته پر دغه لمبر دې زنګ ووایي که دی زما غږ اوري او السلام علیکم آزادي ده.
السلام علیکم زه فضل رابی لغمان ولایت
پارسو خلصواری سارے گورش نو زاو زحمت در کوم روزانه یہ ما یو تر ورک دا د دامن په نامه باندې مشهور په داوود دا غدیر سره کیږي چې رام ته تل ادم له ژوند دی ورک دا نپلار نو میرا ملا محمد الدین دی ورور نو میرا جمال دی ورور نو میرا صابر کڅو په دې پاک لا معلومات لري نو ماتره په دې شماره ټلیفون وکي یا د خپل ما आवाज اورین په دې شماره ماته ټلیفون وکي دې پر اتا یا 25 اتش پیته 215 پیته والسلام
السلام علیکم زه خانزاده د روزګان ولایت د چاشنو ولسوالۍ د پښتنو څخه خبره کوم زما یو ورور چې عمر ولسکلنی دی د معلم په نامه د 15 میاشتې کېږي چې زموږ څخه نظره کړې نه وي که چاته د په حق له معلومات یې نو موږ ته دې په دغه شمېرې زنګ ووهي 0 0 8 9 0 2 2 شمېره یې واري بیا تکراروم 0 0 8 9 0 2 2 والسلام
ته ټول زوالي خبره کوم ما ورو ده درې کال کې شوره کنه اخترګول شپخت محمد مشوره دی نن په دې شمه شرط وخت معلومات به په دې شمه راځي ما ته زنګ وي 0 0 2 2 0 0 3 2 1 بل شمه راځي په دې شمه راځي ما ته زنګ وي 0 0 3 2 9 8 0 0 5 5 5
بله زه محمد نویل ایلمن ولایت از درجه ټول سوالی ده کوچی دوان تخند کلی وسیدون کم ما خپل د جوړ مده تا کاز ما ورونه دی هریو کولن سرور نور محمد عزت الله زه خپل محمد ندی بلور مده اسمت الله نکی بولا ما دا غوروش نور محمد نمیری د سوال اسکاله د لاس کاله په شاوخه کې ریش نظر کړی نوشته یې سپته نستا کده ما ژغوري کده کم دوست یې اندواز ما ژغوري مشتری په دغه شمیره ټلیفون زنګ وای 0 0 3 3 1 4 2 5 1
زه تا اولاد ایلمند ولایت خبره کوم زما یو ورور دی الکس کال کې شورت دی شوالی نیوز دا شوالی په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د غزبا پیغام اوري زما سره دی په دغه شمه تماسون شي 0 0 4 5 درڅن وی دو اویا نتین زو شما را یو زرجا تکراروم 0 0 4 5 درڅن وی دو اویا نتین زو څوک زده فعال معلومات لري یا به خپل دغه اعلان او رضم سره د پدغه شمارو تماس ونیسي مننه د خدای
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکښوي عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریالي وسی خو په یاد لري چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري
وطنا
پښتون بلته مړی مې.